یو کله زرق گونه.
یو کله زرق گونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینه انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په ښوونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسې صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دارل معلمین په اړه ترې پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه، هیڅ خبره معلومه نه شوه.
معلم صاحبانو، تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیز کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب، تر اوسه لږ زده کوونکي له تفرینه نه دي راغلي، وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب، یوه پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب، هغه د دارالمعلمین خبره معلومه نه شوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړه چې توبه، لیست مې مدیر صاحب ته لیږلی، تر اوسه حساب یې نه دی معلوم.
ښه سمه ده، مننه مامن صاحب. دا دی مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم السلام. مامن صاحب بل ځای خو کار نه لري؟ تا سره مې کار و، مزاحم خو نه شوم؟
ما سره نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو لکه چې په کومې موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب موږ د هغه لست
په قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ولې کوم ستونزه خو به نه لري؟
ښه ده چې د یو بل ستونزه خو حلوي.
او مدیر صاحب هغه د در مرمین
ستاسو ما سره کار و، راځئ مولیت کې بکینو.
اوهو درځه چې بیا زه ریاست ته یوې غونډې ته ځم. استادانو وبخئ، تاسو سره بیا وینم.
سمه ده مدیر صاحب.
راځه مدیر صاحب.
استاد لیلما، د مامن صاحب ولې مو خبرو ته پرېنښودلو؟
زه به هکه پکه شوم چې دا ولې.
د قسیم مورې، که مې دا د چایو پیاله را تازه کړې، سوړ شوی دی، لږ زره ګرم چای را ته واچوې، ډېر ساړه مې کېږي.
ښه سمه ده. اونو ژمي ته هم څه نه دي پاته. د قسیم پلاره په فکرونو کې چې ډوب یې، چای خو به دې خود سړېږي، څه چرت وهې؟
های دا ژوند کله بیره چرت وهلو کېږي. او ګوره قسیمه زویه، تا ونه وویل چې بازار کې دې څنګه دومره زنډو کړه؟
هو زویه، زما هم درته اندېښنه وه.
بازار کې له جمیل سره مخ شوم، بس په خبرو دواړه سودا واخیسته، لږ څه ناوخته شو.
قسیمه زویه، و دې نه ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې؟ څه ویل؟
کیسې مو ډېرې وکړې، خو جمیل ډېر تکړه سړی دی، خپل کلي ته ډېر خدمت کړی.
او خو یوازې جمیل به نه یادو، د هغوی ټول کلیوال په اتفاق دي.
د جمیل دوی کلي کې ډېر کار شوی، انجونې او هلکانې ښوونځي ته ځي، ویالې او پلونه ورته جوړوي، ښځینه ښوونکي هم لري.
او همدې جمیل او څو نورو ملګرو ډېره هڅه وکړه چې په کلي کې سیمه ییزه شورا جوړه شي.
هو کیسه یې راته وکړه، ویل یې په شروع کې چا شورا ورسره نه منله.
تېره ورځ د ګلالۍ پوښتنې ته تللی وم، پلار یې د نارینه و د شورا خزانه دار شوی دی، او ښځې یې هم شورا لري.
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته، د ښځو شورا ته هم شته.
هو رښتیا، بله خبره مې هېره شوه، ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده، په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوی تلی، اوس مکتب ته هم ځي، او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي.
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه معاونه هر څه شته. ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای.
خو همدې کلیوالو له سره یو کړه، هغه ستونزه حل کړه. شاید چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل، د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول.
هو ښه وایې، خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی، خلک د نورو ستونزې اواروي.
بیا د زړه پر څه ډک دی، کومه ستونزه مونه د حل شوې وخځي؟
چې وی وایم درته، بیا د زوی وایي چې زما د کوژدې خبره له ګلالۍ سره مه یادوي.
هو مورې، ما خپله خبره تاسو ته کړې، نوره خبره خلاصه ده، ما ته ګلالۍ نوره مه یادوي.
نه نه داسې مه وایه زویه، هغه کم بخته جنۍ به تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي.
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي؟ نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی.
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده، نامزاته یې وه، د کور انګور هم ده.
مورې ته څه وایې، د څه انګور؟ نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته، ګلالۍ مو نن ګور ده، نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې.
قسیمه زویه، ته نه دا جلۍ خوښوې، نه کومه بله نجلۍ، ته څه پلان لرې؟
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي، او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي.
زویه، زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم، هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم.
مورې، همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي؟
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه، دا مو دود او دستور دی، د کلي له دوده خو نه شو وتلی.
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم، چې یوه نجلۍ نه خبره نه اتر تاسې د ودولو فیصلې کوئ، هغه پوه شه او ژوند یې،
هغه نور د ځان اختیار نه لري.
ګورئ، زما هماغه خبره ده، زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم.
قسیمه، تا ولې دواړه پښې په یو مذکر او په خبره نه پوهېږې؟
د قسیم پلاره، ډېر مه په غوسه کېږه، ته خپله نه صبر سره خبرې وکړه.
معلم صاحب نفیسې، لکه چې له غونډې نه خبره نه یې.
خبره یم، طارق تعلیمي امضا کړ، دا دی اوس ځم.
په ما هم لږ ناوخته شوه، غونډه به شروع شوې وي.
درځې، جلسې کې به په څه خبرې کوې؟
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځی راځی معلم صاحب.
او بخې، چې موږ ته په انتظار وای.
راځی کینی. محترم ښوونکو، ښه راغلاست. ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر اوسې مدیر صاحب، د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم، ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډېر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب. ژوندی اوسې مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو. خبره دا ده چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم.
هو وای مدیر صاحب.
استاد لیلما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لس را ولیږه، په لیدو یې ډېر خپه شوم.
څه شوي مدیر صاحب، تعداد زیاتو؟
هو، خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات وو، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو، ټول غواړه دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ثواب په تمه وو. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چې هغه اصلي لیست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
رازا رازا کنه آقا، بیا چه وای؟
معاون صاحب، ادا چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوي چې وای.
نه نه، ادا چا خبره ډیر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیریت وي، څه به وایي؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
چې دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې ده، څه ته ولاړې؟
خیر صاحب، ادا چا خبره ده؟ زم
که زه دومره وډار شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
رضا معاون صاحب کاظم خان کینه.
مدیر صاحب خیرت، څه مو ویل؟
ته خپله پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب، کوم لیست چې تاسو ما ته راوړی وو، په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه وو، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي. همداسې وکړه نه؟
هو مدیر صاحب کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې لارې لرې ده مالې چې
نه نه ماوین صاحب په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل
نننۍ غونډه کې
هو په نننۍ غونډه کې هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو یعنی هغوی غوښته چې لاړې شي تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لست څخه ویستلي
مدیر صاحب ما ویل ښځې دي نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي
معاون صاحب کاظما دا خبره تل خپل زړه نه کوې که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی
نه نه مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو
نه نه مدیر صاحب هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي
مدیر صاحب ما خو غوښتل چې ښځینه
معاون صاحب کاظمه دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه وو ښوونکو ترمنځ توپیر کړی قانون دې تر پښو لاندې کړی د ښځینه ښوونکو حق دې تلف کړی ته اوس لاړ شه زه بیا خپل تصمیم نیسم
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سهار مو سهار او جمعه مو بخیر تاسو شیبه مخکې د یو کلی زرغګونه ډرامې یو سلو واو یایمه برخه واورید چې پکې د یو خونځي استادان د ظرفیت لوړولو په خاطر لا نور زده کړو ته هڅول کیږي د وی ادارې د کارمندانو ظرفیت لوړول څه ګټي لري دا د چا کار دی چې په اداره کې وړ کسان وي او هغه چې کمزوري دي دا غوی سره باید سمرسته او چلن وشي هغه موضوعات دي چې دا جمعه پرې خبرې کوو په دې موضوع د بحث لپاره استاد ضیاءالحق شمس را سره دلته په سټوډیو کې دی ولده سره پری باس ول روزا یوسف زدانیم او په تخنیک را سره عبید الله عبید ده تاسو ته سلام وړاندې کوي هغه شم سر زموږ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
مننه زما سلام نه هم منه خدمت کوم
جته میره باندې مننه لکه مخک مو چویل دي ادارې په جوړک او ظرفیت غږی وو تاسو په نظر په یو اداره کې دوه وړ کسانو درلودل څومره اړین دي
اول که خوب باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره د بحث مطرح شي د افغانستان د اوسنی ټولنې د ټولنې د اړتیاو او دغه ټولنې ته د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې د لازم ادارې د جوړېدو تعریف منځ ته راتللی شي چې اوس موږ کم ډول اداره ولرو او په دغه اداره کې کم ډول ظرفیتونه فعالیت وکړي په عمومي توګه دا زموږ اوسنی ضرورتونه تعینوي چې کوم ډول ظرفیتونه دغه شرایط ته په کتو سره باید فعال اوسي او نن موږ ته په کار راشي اوس د دې خبرې اهمیت په دې کې هم دی چې موږ دغه سی یو د فشارونو نه ډک حالت او دغه سی د مختلفو اړخونو د ټکر او د تضاد په نتیجه کې وشو کولای د داسې یو فضا نه راووزو یو نوې فضا ته د یو سالم نوي ژوند لپاره کوم اصول کوم شرایط کوم ابعاد کوم اړخونه چې باید تعریف شي وي او تعریف شي وي دي زموږ د سنتي ژوند د نوي ژوند لپاره د رسیدو هغه محل او هغه دوره چې تیکيږي دغه اهمیت ته نه چې څومره موږ ته مهم دی اوس موږ نه په خواني سب کې پاتشي او د ژوند لمخې څنګه اداري او دولتي او رسمي وي څه غیر رسمي سب کې نه نوي شوی یو تر اوسه په دغه شرایطو کې تر ټولو ډیر مهم دادی چې یو شمیر نوی ارزښتونه منځ ته راشي خلا ایجاد نشي او یو شمیر زړه ارزښتونه بیا سره وکتل شي په دې کې اداري برخه هم او ظرفیتونه برخه هم خپل رول او خپل اهمیت او خپل ځانګړنې لري چې د کارونو او د ټولنې مدیران باید توجه ولري
بلې تاسو په دې برخه کې کار کوي او یا ملکني کړي فکر کوي چې د وړو ادارو نه نیولې بیا تر غټو پورې تر اوسه پورې د تلازمې حد سینې دي شوی لا کار نه ده شوی
یو څه هدا پوره شوی دی اما زه د دې په ټینګار لرم چې هر ټولنه خپل ځانګړی مدیریت غواړي یعنی نشي کېدای چې موږ د مدیریت کاپی او تقلید د بل ځنه وکړو هغه بیا انتقال کو داسې ټولنه ته چې اوس ده د ټولن په هنل نظر هر ټولنه خپل وجودي جوړښت او ساختمان لري خپل ارزښتونه او فرهنګ لري او خپل تاریخي بهیر لري چې ته یې اوس د ډیر مهمه ده چې موږ مدیران او موږ ټول هغه کسان چې په دغه برخو کې کار کوي چې د ټولنې بدلون ته زمينه مسیده کیږي د دغه ټولنې یو تعریف ځان سره ولري چې موږ اوس په تاریخي کوم موقف او موقعیت کې اوسو چې دا نشته.
استاد محترم، مخکې به د ښوونځیو یا په کلیو کې استادان اکثرا دولسم پاسانو، اوس په دورستیو کې د سیاحت روان دي. لکه موږ ډرامه کې یو مثال درلودل چې دارالمعلمین په کلي کې جوړیږي، استادان هڅول کېږي چې په هغو کې داخله وکړي ترڅو ظرفیت لوړ شي. په داسې ادارو بیا په تېر هم په کلیو کې د ظرفیت لوړولو لپاره دا هڅې داسې ګټې درلودلی شي.
دا له دوو اړخونو مطرح کېږي. بالکل ګټه به ولري. موږ دغه تیر لس یا پنځلس کلونه په دغه اړخونو کې مثبت ارزو چې دا یعنی ښه لاسته راوړنه نه ده د تېر دولت چې اووه تر اوسه پورې شته ده. اما دا ده چې په دې خاطر چې ټولنه او د دغه ټولنې ارزښتونه او عرفونه داسې شکل سره جوړ شوي دي چې دا په ظاهري قالبونو کې ډېر پاتې کېږي تر محتوا پورې. اوس مثلا تاسو د دې شاهدان یاست چې د دوه درې او لسو پوهنتونونو په ځای باندې یو نیم سر پوهنتونونه په هغه کې لرو، په دغه شرایطو کې لرو. اوس دا د ظرفیت په لوړولو باندې تاثیر کوي، د ښوونځیو شمېر همداسې، د تعداد د محصلینو زده کوونکو. اما دې ته هم باید متوجه اوسو چې مثلا په لسو پنځلس نورو کلونو کې موږ کوم مرحلې ته رسېږو. واقعا دې ته رسېږو چې یو پیاوړی محتوا لرو او که نه دې ته رسېږو چې د اسنادونو ډېروالی، یو ډول سطحي بوروکراسي، یو ډول اداره پالنه، یو ډول موقف پالنه دې ته رسېږو. متاسفانه تر څو چې دغه محتوا ټوله ډکه شي، یو جدي ټولنپېژندنې او هغو داخلي جزئي پالتون ته اړتیا شته.
مهرباني استاد، اوریدونکو ته هم شمیرې بیانوم. تاسو کولی شئ 0992 203 1540 او د 0928225 شمیرې لارې موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. یا اوریدونکو را سره همداوس په اړیکه کې د قاری صاحب پښتون زموږ سره اړیکه نیولې. ډېره زیاته مهرباني قاری صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشئ.
بله زه درنګ صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته، تاسو تخنیکي همکار او تاسو ځان مېلمه ته سم صاحب سلامونه وړاندې کوم. زه درنګ صاحب جره سمو زوم ټاکلې د خدای دی کی چې موږ افغانان په دغه موضوع باندې عمل وکړو. یو وګړی زه درنګ صاحب ما په نظر یو وګړی وداسي د افغانستان یا د دې جامعې هر وګړی ویل د سی سالمی ادارې ته او امنی ادارې ته ضرورت لري چې په هغه اداره کې نه غصب نه وي، فساد نه وي، په هغه اداره کې بې قانوني نه وي. نو د سی ادارې ته په هغه اداره کې چې عدالت وي او په هغه اداره کې چې اخوت وي، نو د سی ادارې ته موږ ضرورت لرو. خو دا ضرورت نن د افغانستان زما په نظر په ځوان نسل پورې اړه لري چې ځوان نسل و دې وطن ته و دې ادارې ته، دغه اداره ځوانانو ته جوړ شي چې جامعې ته خدمت وکړي. او زما ساسو مېلمه سره پوښتنه دا ده چې دغه ادارې په جوړولو کې څه ناڅه د چا سره مشوره کول پکار ده او چا څرنګه آگاهي ورکول پکار ده خلکو ته. اوس خلک داسې دي چې دا اکثر خلک خپل په دودو دستور عمل کوي. یعنی داسې اداره هر سړی وایي چې مقصد دا اوس دا وظیفې موږ ته داسې پاتې شوي لکه میراثي غوندې، لکه شاهي مشروطه غوندې. بله، نو څرنګه پکار ده چې د چا سره مشوره کول پکار دي او څرنګه خلکو ته آگاهي باید ورکول شي دغه ادارې د جوړښت په خاطر باندې.
ډېره زیاته مهرباني قاري صاحب ستاسو له نظر نه، او دا چې بیا پوښتنه مو هم درلودله مننه ستاسو اړیکې نه. مهرباني استاد ستاسو نه.
بله، ډېر شکر. ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړه. زه د ټولو په خبرو اصلي یو مرکز او محور باندې تمرکز کوم. زمون ټولنه په وینه باندې یو بسره تړل شوې ده. تاسو اداري جوړښتونه هم په همدې اساس باندې ګوري. هر هغه ټولنه کې چې نصاب ډیر مهم وي تر حساب پورې او تر لیاقت او پیاوړتیا مثلا اړیکې ډیر مهم وي، هغه اداره کې ډیر طبیعي ده چې د ظرفیتونو راتګ او انتقال او ځای په ځای کېدل هم خاص ارزښتونه لري ځان سره، او یعنی په خاصو ذهنیتونو برابرېږي او جوړېږي، او کاري خدمات هم په یو خاص شرطونو او شرایطو سره منځ ته راځي. د دې شاهدان یاستو چې مثلا یو رئیس ته بیا یو مدیر ته په اداره کې کله چې ماما زوی او ماما راشي، نو دی ورسره باب بادام او چایز کی چای خوري، بادام خوري په اداره کې دفتر کې، او د مراجعین د باندې پاتې کیږي. دا اصلا د وینې نصاب او دغه ډول خپلوي کول شي په رسمیت باندې تاثیر وکړي په داسې شرایطو کې، په داسې اداره کې. دا د ټولنې خاصیت دی. دا چې چا سره مشوره باندې وشي، مهمه دا ده چې موږ اول ځینې جوړښتونه رامات کو. زه هر کله وایم چې یوازې په نصیحت باندې خبره نه کیږي. زمونږ شنون کې او زمونږ اداري مسؤلین هم تر یو حده پورې چې مثلا په دې خبره باندې پوهیږي، به وایي چې خدای نو ډیر ښه کار نه دی چې باید وشي. نو یوازې نصیحت او توصیه په دې اداري رسمي چوکاټونو کې مفید نه ده. مونږ باید د قوانینو تطبیق لپاره زمینه مساعده کړو. هغه د قوانینو تطبیق لپاره باید څه وشي؟ اول خو زمونږ قوانینو کې دا نقد موجود دی چې د ټولنې وضعیت سره برابر نه دي. دا قوانین چې دي یو سطح کې پاتې کېږي او ټولنې عمومي وضعیت بل ډول دی، یعنې د ټولنې واقعیتونه بل شی دي، هغه څه چې غوښتل کېږي بل شی دي، او د قوانینو غوښتنه او اساس او شکل چې دی هغه بل ډول دی، هغه ډېر رسمي او معیاري جوړ شوی دی. د ټولنې سره ډېر نږدې نه دي.
موضوع پاتې شو چې مامور یا مدیر خپل وخت ضایع کوي، لکه تاسو مخکې ورته د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
اوس د قانون د تطبیق لپاره مونږ خندل په دې خاطر چې هغه فضا لري، بل د نوي نسل د راتګ لپاره دغه ظرفیتونه کې مونږ خندونه لرو. هغه خندونه هم ارزښتیز دي چې ځینې ارزښتونه دي، یعنی دلته په ټولنه کې مثلا مشرواکی ده، سن واکی ده، یعنی عمر سپینګری او مثلا پلار حاکم ده دلته، یعنی دغه سبک د کارونو د فعالیتونو په رسمیت باندې تاثیر لري. او زمونږ ټولنه کې معمولا همدوس په ټولو ادارو کې تاسو وضاحت سره ویلی شم چې یو داخلي عقده منځ ته راغلې ده د دغه نو ځوانانو او د مشرانو ترمنځ منځ ته راغلې ده، او دا ډېره طبیعي ده چې ادارې په روحیه باندې تاثیر کوي، په کاري ظرفیت باندې تاثیر کوي، حتی په مراجعینو تاثیر کوي. یو سپینګری چې په کمپیوټر باندې نه دی بلد او پورته ځای کې ناست دی، هغه ځوان نه مني ځان سره چې هغه اوس تکړه دی او پیاوړی دی. دغه جوړښتونه چې مات نه شي او د نغه نوی نسل لپاره زمينه او دروازې خلاص نشي په دغه ادارو کې، فکر کوم ډیر مهم دی.
موږ ډراما کې هم د سیو تمثيل درلودل د خونزي موین ماوین صاحب خزینه استادان ته اجازه نه ورکوي چې هغه د معلمین ته لاړ شي، دا غوې نوم په یو ډول لیست او باسي چې تاسو نشئ کولای تل اعلان کړئ، هغه نه پښتنه نه کیږي. فکر کوي دا یو ډول تبعیضي چلند دی،
جدا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، جنسیتي تبعیض، دغه ټول په دې کې شته او شامل دي. او دا هم مخ ویل چې د ټولنې ساختار او جوړښت دغه څه دی، تر څو چې جوړښتونه رامات نشي دا تغیرونه رانه شي. یوازې په توسیو، یوازې په یعنی موږ تر اوسه په ورکشاپونو باندې کفایت کړی دی، یوازې په دې باندې په تحلیلونو باندې ځینځل باندې کفایت کړی دی، یوازې مو شعارونو په لیکلو سره، یوازې مو د بوردونو په لګولو سره کفایت کړی دی، دا کفایت نه کوي. او صحیح ده چې دا د آگاهي یو برخه ده. زه په دې باندې خبرې کوم چې مثلا آگاهي په داسې یو ټولنه کې څومره کولی شي مفیده واقع شي. تاسو زموږ دوستان چې معمولا وایي باید د ټولنې آگاهي او د پوهې سطح لوړه شي، کوم ډول پوهه تاسو مطلب ده؟ تاسو کوم شی غواړئ باندې حل کړئ؟ دلته پوهه مثلا د اسنادو ته ویل کېږي، اسناد را ډیریږي.
بلې استاد، یا خود مدیریت لحاظ ستونزې چې تاسو ورته اشاره کړې، بیا دا موضوعات په رواني لحاظ ممکن ډېر ستونزې راولاړ کړي، شغب ستونزې وي.
بلې، تر ټولو هغه شی چې نن موږ شاهد استو یو ډول د خلکو عمومي انزوا ده. یعنی تاسو وګورئ ک اکثریت د خلکو راشي د ادارو په حق باندې څومره مثبت خبرې دوی لري، څومره مثبت ارزونه لري معمولا، او دغه ارزونه دوی د کوم وجودي وضعیت نه راپورته کیږي، د رواني حالتونو راپورته کیږي. معمولا بدبینی په دې ټولنه کې ډېریږي، اعتماد کمیږي، په ځان باندې اعتماد، په ادارو، په همکارانو باندې اعتماد، په عمومي فضا کې اعتماد کول را کمیږي. د بحران د دې ټولنې لپاره چې اعتماد را کم وي، ورسره تعصب او بدبینی ډیریږي. خپل منځونو کې بدبینی، دلایز، افکار، او هر څوک باید د فعالیت لپاره او د خپل کامیابۍ لپاره او د کار لپاره باید ډله وګوري، باید څوک وګوري، خپل وای باید وګوري.
ډیر زیاته مهرباني کاپیسا ته زو شیرنغر سره اړیکه نیولې ده چې دای څه نظر لري، که پښتنه لري هغه ترې اورو. ډیر زیاته مهرباني شیرنغر، ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلې.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه،
سلامونه او احترامات تاسو ته استاد نعمت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما سوال دغه دی، مثلا که دغه د افغانستان معارف کنه، هغه که نوي چې ټول مثلا په ټول افغانستان کې یو قسم لباس، هغه اسلامي لباس د ښځو لپاره، او په ټول افغانستان کې د معارف بره مثلا لباس ورته کوم شي، دا به ډېر ښکاري.
ظرفیت جوړول په موضوع خبرې مونږ کولای چې په خونځیو کې څومره ظرفیت موجود دی او د هغې د ښه کېدو لپاره باید څه لارې چارې وشي. که چېرې تاسو د معرف په برخه کې کوئ، که ستاسو نه دا نظر واورو. ښه، د شیرین هغه اړیکه شلیدلې ده، زموږ پوښتنه وانخیسته خو یو نظر و هغه یې راکړو. درنو اوریدونکو، تاسو ته موږ د همدې موضوع په اړه د دوشنبه په ورځ 2:30 بجې د ډرامې له خپرېدو وروسته هم ویلي و چې کولی شئ راته 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. تاسو ډېر پیغامونه پرېښي دي، خو دا پیغامونه یا نیمګړي دي او یا ثبت شوي نه دي، په دې معنی ستاسو آواز پکې نشته. نو یو ځل بیا دونه کوم، کله هم چې تاسو دې شمېرې ته اړیکه نیسئ، ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي، تاسو سره خبرې نه کوي، ساس پیغام مونږ ته رسیږي. په راتلونکي خبرونه کې ورڅخه استفاده کوو. نو درته منتظر یو، کولای شئ 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، په دې موضوع چې ظرفیت څنګه جوړیږي په ښوونځیو او یا نورو ادارو کې، تعبیض څه بد اغېز درلودلی شي په دې ټول موضوعاتو باندې. استاد محترم بیرته تاسو ته راځو. تاسو په دې برخه کې ځینې لیکنې هم کړې دي. کار اهل ته کار سپارل، اهل کار ته سپارل، ورته وړ کسان په وظیفو ګمارل، فکر کوئ چې په دوسې ادارو کې یا د افغانستان په اوسنۍ ټولنه کې دا موضوع څومره مراد شوی ده؟
کار اهل کار ته سپارل د کوم اړخ سره باید مطرح کی او ورته وګوري؟ موږ معمولا دغه بیان یا دغه جمله چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي سیاسي معنی کوو. کله چې تاسو دا جمله سیاسي معنی کوي، معنی دا ده چې یعنی زما په حزب کې څوک یې اهل کار دی، نو خو دا داسې معنی کېږي اصلا په داسې یو ټولنه کې. دا باید اوس موږ یوسو هغه اکاډمیکو میدانونو ته چې هلته دا جمله معنی شي، هلته څه رقم معنی کېږي؟ هلته معنی دا ده چې د هرې برخې دپاره خپل تخصص موجود دی او په خپل تخصص باندې باید پرېښودل شي، استقلال ورکړل شي، تمرکز پرې باندې وشي، ځای ورته ورکړل شي، امکانات ورته ورکړل شي چې باید کار وکړي، فعالیت وکړي. موږ که یو څه ورکوو بیا بل څه ورته نشته. دا هماهنګي عمومي ټولو ادارو کې په دې برخه باندې نشته ده. تاسو خپل ادارو ستونزې چې واورئ وایي چې موږ سره مثلا داخلي وزارت وایي چې موږ سره محیط زیست همکاري نه کوي، محیط زیست وایي چې موږ سره داخله همکاري نه کوي. د دغه نه همکاري یو وجه هم دا ده چې یا کار اهل کار ته نه سپار شوی یا استقلال او کامل ازادي ورته نه ورکړل شوی.
مهرباني. یو اوریدونکی بل ما خلو د خبرونه وخت مو رسید چې دای منتظر پات شوی. ابراهیم لزابل نه سره اړیکه نیولې. ډیر زیات په خیر راغلی. کپلندو کې ستاسو نظر واورو او پښتنه لري هغه. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشه. مهرباني. بلے د ابراهیم اړیکه شلیدلې ده. بل اوریدونکو هم پلان کې ده اخاده د اړیکو هم شلیدلې ده. اوس بیرته تاسو ته راګرځو. دا چې ظرفیت جوړولو موضوعات باندې خبرې کوو، فکر کوي چې په اطرافو کې پلرو پروتو سیمو کې لکه مخکې ډرامه کې هم چورته اشاره شوی وه، دا موضوعات له ښوونځیو نه شروع کېږي. ابتدا باید له څه شي نه وشي چې تر څو ټولنه اصلاح شوې وي، ظرفیت مراد شوی وي، جوړ شوی وي، وړتیاوو ته اهمیت ورکړ شوی وي؟
خا اوس مونږ د پورته نشي دا قضیه کله ګورو. بل چاره نه لرو غل دي چې رسمي مراکزونه را شروع کړو. مثلا ښوونځي په سیمو کې رسمي مراکز دي، هغه نه باید را شروع شي. دا ډیره معقوله هم ده، ولې ځینې کارونه باید هغه خپل سیمو پورې اړوند وشي. مثلا مونږ دا کار د جماعت نه هم را شروع کولای شو، دا کار مونږ د کورنۍ نه را شروع کولای شو. باور وکړئ کورنۍ کې چې کم ډول جوړښتونه منځته راځي او دا پات کیږي تر اخره پورې په افرادو کې، په نوځوانانو کې، هغه ډیر پایښت لري او هغه ډیر ثابت دي. که دغه ځینې شروع شي مثلا د تبعیض په مقابل کې د ظرفیت د لوړول لپاره داسې زمینې، معقول وضعیت، معقول برخورد، او هغه چې موږ په ټولنپوهنه کې ورته عقلانیت وایو، اجتماعي عقلانیت. اجتماعي عقلانیت باید دوه هغه ځایونه چې ما په تیرو او کې په انترنا کړی و چې د مدرسې او د کورنۍ او محلونو کې زموږ کورنۍ، دا دوه هغه ځایونه دي چې دلته عقلانیت وده نه کوي. اجتماعي عقلانیت په بیلابیلو دلایلو باندې چې هلته دیالکتیکي تجربې، دغه متقابله تجربې ډېرې ښې نشته ده، تکرار دی د ژوند ټول مسایل، اجازه نشته ده، ازادي نشته ده، د هر څوک خپل واقعي هویت نشي ویلی، څوک واقعي هویت د چمنی نه. د دغو مشکلاتو له مخې چې دغه ټول عرف پورې زموږ مربوط دي، د ظرفیتونو لپاره خنډ واقع دی. موږ زمون کورنۍ دا کار کولای شي. کورنۍ لږ تر لږه ځینې عرفي ارزښتونه دغه مشران یا ځوانانو ته اجازه ورکړي چې را مات شي. دغه تر څو چې دغه مات نه کوو نشو راوختی.
بل لږ مخکې موږ واورېدل ډرامه کې موضوع ته اشاره شوې وه. موین صرف دې ته کوشش کوي چې د سړیو ظرفیت لوړ شي او ښځې جریانه پاتې کوي، پرېږدي. فکر کوي چې ظرفیت لوړولو کې باید ټولو خلکو ته یو ډول ونډه موجوده وي؟
دقیقا. یعنی دا خو د اغلب مخې د منطقه او د نن ورځې د علم او د اساساتو له مخې نه، د او سالم ژوند د اصول له مخې همداسي دي. یعنی دا جنسیت فرهنګي مسأله ده. موږ فرهنګ کې ته بد ګورو، اصلا په طبيعي ډول سره جنسیت مثلا نه ده. د ټولن په نظر موږ ته چې مسأله ده، موږ ته چې بد ښکاری، دا زموږ هغه لیدلوري پورې راګرځي چې موږ په عرف او په قبيله کې او په کور او په کورنۍ کې او په قوميت کې ذکر کړی دی.
ول حق ټول ته یو شی ده.
حق ټول ته یو شی ده. دا ډیره طبيعي معلومه ده.
ډیره زیاته مهرباني استاد محترم. تاسو نه چې خبرونه کرا سره خود خبرونه وخت پای ته رسیدي. نور نشکول باسته دوام ورکړو. اردن کو نه مننه چې را سره وو. نورم کولای شي صفر.